cebinde. دا مشال ریډیو دا او د نن ورځې د دې وروستي خبري خبرونه ته موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. وخت د مازیګر 15 بجې سوې. د دې غړي په اردو کې به ووري چې د کوټي په شار کې په هدفي وژنو کې یو شمیر کسان وژل شوی دي. په کراچي کې هم د هدفي وژونکو او کلنګ خستونکو پر ضد عملیاتو په ترڅ کې درې لارویان وژل شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د درولو په اړه هیڅ اراده نه لري. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی با خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشه وړاندې کوي.
امریکا وایي د پاکستانی پارلمان له لورې له واشنگټن سره د اړیکو لپاره پر نو وړاندیزونو لا نورو خبرو کول ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د پوځي عملیاتو له وجې له خبر ایجنسۍ څخه د بېکور شو کسانو شمیر له 1,00,000 څخه زیات شوی دی. او د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني د دغه شورا نوی مشر ټاکل شوی دی. د خبرونو تفصیل. امریکا وایي د پاکستانی پارلمان له لورې له واشنگټن سره د اړیکو لپاره پر نو وړاندیزونو لا نورو خبرو کول ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وند مارک ټونر په یو خبري غونډه کې وویل
مونږ چمتو یو د پاکستان د پارلمان د دغې کتنې او راپورته شوو مسلو په اړه د پاکستان حکومت ته لاس ورکړو. مونږ غواړو له پاکستان سره ډېر رغونکي اړیکې ولرو، داسې اړیکې چې په متقابل تفاهم ولاړ وي. مونږ د پاکستان د اندېښنو ځواب ویلو ته لیواله یو، غواړو پر مخ ولاړ شو او یو منځنی حد پیدا کړو.
د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د پاکستان د پارلمان لخوا د امریکا سره د اړیکو لپاره په منظور کړو وړاندیزونو کې راغلي چې په پاکستان کې باید امریکا ډرون بریدونه ونه کړي، د ناټو لپاره لارې دي د وسلو د وړلو په خاطر نه کارول کیږي، او امریکا د تیر کال د ناټو لخوا د پاکستانی پوځیانو پر وژلو بخنه غوړي. یاد دوی چې تیر کال په بټاباد کې د امریکا لخوا په پټو پوځي عملیاتو کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن او د ناټو لخوا په مومندو کې د پاکستانی پوځیانو له وژلو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شوې. په بلوچستان کې هزاره ډیموکراټیک ګوند نن د 8,000 غانو د وژلو پر ضد له سبا څخه د هړتل اعلان کړی. دا کسان نامعلوم وسلوالو نن سهار په کوټه کې په دوو بیلابیلو پیښو کې وژل. د مشال ریډیو خبریال د پولیسو لخوا وایي یوه پیښه په سبزل روډ او بلا په بروري روډ رامنځته شوې ده. په کوټه کې دوه ورځې وړاندې هم نامعلوم وسلوالو 5,000 غان وژلي وو. د امریکا په ویرجینیا کې یو عدالت یو پاکستانی ته د ناقانونه ګرځول شوی لشکر طیبه شدت پسند ډلې سره د مرستې په تور د 12 کلونو د بند سزا اورولې ده. په امریکا کې اوسیدونکي 40 کلن جبیر احمد په دسمبر کې د لشکر طیبه ډلې سره د مرستې جرم منلی و. د امریکا ادارې به له بند څخه د خوشې کېدو وروسته هم تر 5 کلونو پورې د څارنه کوي. په لشکر طیبه د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د اړیکو شک کیږي، او په 2001 کال کې امریکا یو بهرنی ترهګر تنظیم ګرځولی و. پر دې تنظیم پر 2008 کال کې د ممبئی د برید چې په کې 168 کسان وژل شوي وو د لاس درلودلو تور نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي له خبر ایجنسۍ څخه په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له وجې د بېکوره شوو خلکو شمیر 1,00,080 کسانو ته رسېدلی دی. د دې ادارې یو وایان تیمور خان مشال ریډیو ته وویل
غیر خوراکی سامان ورکړي او د ورلد فوډ پروګرام په تخنیاش په حساب باندې خوراک سامان ورکړي.
ملګرو ملتونو د دې بېکور شو خلکو د شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د افغانستان د سولې د عالی شورا د وژل شوی مشر او پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني د دغه شورا نوې مشر ټاکل شوی دی. دغه د مقررېدو د ګونګوسو په وخت بیلابیلو سیاسي ډلو نیوکې کولې چې نوموړی ډېر ځوان دی او د دې شورا د مشرۍ جوګه نه دی. خو د افغان ولسمشر حامد کرزي وین ایمل فیضي ویلي چې ولسمشر حامد کرزي نوموړی د ټولو سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره ټاکلی دی. یو څلوېښت کلن صلاح الدین رباني په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او اوس د جمعیت اسلامي چې پخوا یې پلار مشر و د سرپرست په توګه کار کوي. په کراچۍ کې پولیس وایي له پرون راهیسې په لیاري ټاون کې د قلنګ اخیستونکو او بد امنۍ جوړونکو خلاف کاروایي شروع کړې، خو لا هم پرې وسلوال ډزې کوي او دوی د پوره عملیاتو لپاره په سیمه کې ننوتلو ته نه پرېږدي. چارواکي وایي له پرون سهار راهیسې په دغه سیمه کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درې لاروین وژل شوي دي. پولیس وایي درې کسان یې د بدامنیو د رامنځته کولو په تور نیولې هم دي. دا خو ډب د پیښو له کبله سیمه کې بازارونه او تعلیمي ادارې هم بندې دي. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کورنۍ وکیل وایي چې د القاعده د مشر کونډې او ماشومان به په روانه هفته کې سعودي عرب ته واستول شي. د پاکستان یو عدالت د اسامه بن لادن د دوو سعودي او یوې یمنۍ میرمنې او د هغه دوو لوڼو ته پاکستان ته په غیر قانوني تګ توګه په ورتلو او هلته د اوسېدو له وجې د یوې نیمې میاشتې د نظربندۍ سزا اورولې وه. هغوی دا وخت په اسلام آباد کې دي. دوی د می په میاشت کې په بټ آباد کې د اسامه بن لادن په ضد د امریکا د خصوصي ځواکونو د پټې کاروایۍ وروسته نیول شوي وو. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټمي پروګرام په اړه د نړیوالو سره د ایرانیانو د خبرو پیل مثبت دی. دا خبرې نن د ترکیې په استنبول کې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځو مستقلو غړو امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او همداراز د جرمني د استازو ترمنځ پیل شوې. ایران ویلي وو د استنبول په غونډه کې به نوي وړاندیزونه وکړي، خو ټینګار یې کړی چې له خپل اټمي پروګرامه به لاس وانخلي، ځکه چې د دوی په وینا اټمي پروګرام د انرژۍ لپاره او سوله ییز دی. خو غربي هیوادونه وایي چې ایران غواړي د دغه پروګرام له لارې اټمي وسلې جوړې کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. د کوچ په ښار کې په هدفي وژنو کې له شیا مسلک سره اړه لرونکي یو شمیر کسان وژل شوي دي. د کراچۍ په لیاري ټاون کې د هدفي وژونکو او کلنګ اخیستونکو پر ضد عملیاتو په ترڅ کې درې لاروین وژل شوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی وایي
ترانسپورټ بند، کاروبار بند، ټوټل لیاري ټاون بند دی. زموږ په خپل په سمجھ کې نه راځي څه چل دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي چې د خیبر پښتونخوا پولیس د ولس، سیاستوالو او استخباراتي ادارو په ملاتړ په نره د ترهګرۍ مقابله کوي.
پبلک ماسر مرګره دي، پولیټیشن ماسر مرګره دي، آرمی ماسر مرګره دي، بوش خو به الو چې تاسو امداد نکو.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی د بیپلوټ الوتکو د بریدونو د درول هیڅ اراده نه لري. د سیاسي چارو یو کارپو وایي پاکستان بل امریکا سره د دې بریدونو د نوو لارو په اړه خبرې کوي.
پاکستان کے لیے اب لازم ہوگا کہ وہ امریکہ سے اس معاملے میں گفتگو کرے گا.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د کوټي په ښار کې له شیا مسلک سره اړه لرونکي یو شمیر کسان په هدفي وژنو کې وژل شوی دی. د هدفي وژنې تر دې پیښې وروسته کارجن خلکو په ښار کې په احتجاج لاس پورې کړی او په بلوچستان میډیکل کمپلیکس نومي روغتون کې یو سرکاري موټر هم سوځولی دی. د دې پیښو مسولیت لا هم چا نه دی منلی. په کوټي کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري. ستاسو پام ورته راړو.
د شنبه یا خالی په ورځ په کوټه کې د هدفي وژنو په دریو جلا جلا پیښو کې اته تنه وژل شوي، چې د پولیسو په وینا پکې اکثریت د هزاره قبیلې د وګړو دی. د هدفي وژنو لومړۍ پیښه د کوټې په بروري سړک رامنځته شوه، چې وسلوالو کسانو په یو موټر ډزې وکړې او د پولیسو په وینا شپږ تنه یې وژل. د بروري پولیسو تڼې یو چارواکي فاروق د همدې سیمې د پیښې په اړه مشال ته وویل زمر کوم افسران چې پروختون کړي هغه وایي چې شپږ تنه وژل شوی دی. نامعلومه وسلوالو په بروري سړک په یو موټر هغه مهال ډزې وکړې چې پکې ناست کسان د ښار پر لور رهي وو. د بروري سړک تر دې پیښې وروسته په سبزل سړک او شالکوټ سیمه کې په دوو نورو پیښو کې دوه تنه وژل شوي. د ناامنۍ تر دې پیښو وروسته د ښار په بیل بیل سیمه کې قهرجنو خلکو په احتجاج لاس پورې کړ چې ورسره د کوټې ښار لوی لوی تجارتي مارکیټونه او سړکونه بند شوه. د پولیسو په وینا قهرجنو خلکو په بی ام سی روغتون کې یو سرکاري موټر ته هم اور ورته کړی. د هزاره وګړو د وجنې دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ په سلګونو هزارګانو په کوټه ښار کې د دوی د هدفي وژنو په خلاف احتجاج کړی و. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي د بلوچستان گورنر ورته باور ورکړی و چې نورې به داسې پیښې نه کیږي. خو د په خبره د دې باور څلورویشت ساعته لا هم پوره سوي نه دي چې د دوی اته تنه یې نور ووژل. نن زموږ اته تنه وژل شوي دي. پرون چې کله زموږ له گورنر صاحب سره ملاقات وسو نو در سره ژمنه کړې وه چې د دې لپاره به دلته عملیات کیږي او صوبایي حکومت ته هم امر کړی و چې د دوی وژنه دي بنده سي. لکن له بده مرغه دلته هیڅ لا هم سوي نه دي او د هزاره قام وګړي مسلسل په هدف وژنو کې وژل کیږي. که څه هم تر دې پیښو وروسته پولیسو ویلي حالات یې په کنټرول کې دي، خو بیا هم د کوټې ښار باندې او د ریپورت تر بشپړېدو پورې لا هم د کوټې له بیل بیل سیمو څخه د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د کراچۍ د ښار په لیاري ټاون نومې سیمه کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ د جمعې له سهاره راهیسې په بېلابېلو نښتو کې لږ تر لږه درې لارویان وژل شوي دي. پولیسو وایي چې په سیمه کې د هدفي وژونکو او کلنګ اخیستونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د هغوی په وینا نامعلوم وسلوال یې په وړاندې مزاحمت کوي. په دې سیمه کې دا خو ډب د پیښو له کبله بازارونه او تعلیمي ادارې هم بندې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمي په رپورټ کې.
پولیس وای د لیاری ټاون په سیمه کې د هدفي وژونکو او قلنګ اخیستونکو په ضد د جمعې ورځې راهیسې تازه عملیات شروع کړي دي، خو په سیمه کې موجود وسلوال ور باندې ډزې کوي او دوی سیمه کې د عملیاتو په مخه ننوتو ته نه پرېږدي. د لیاری ټاون پولیس مشر خورم وارث وای پولیس د حالاتو د قابو کولو هڅه کوي.
انتهایی محدود وسایل
که باوجود دی وای که څه هم پولیس محدود وسایل لري، خو د دې ترڅنګ بیا هم خپل کار کوي او خرول تر سره کوي او همدا وجه ده چې ډېر زر به حالات کنټرول شي. لیاری ټاون کراچۍ ښار کې د بلوچانو ګڼمیشته سیمه ده. د دې سیمې څخه په ټول ټاکنو کې د واکمن پیپلز ګوند نوماند شوي کاندیدان هر ځل کامیابیږي. واکمن پیپلز ګوند سیمه ییز چارواکي تور لګوي چې د لیاری ټاون په سیمه کې روان عملیات د ایم کیو ایم ګوند د خوشحالولو لپاره حکومت د خپل ګوند د پلویانو په ضد شروع کړي دي. د پیپلز ګوند د لیاری د سیمې مشر حبیب جان بلوچ په دې اړه وایي ډاکټر عمران فاروق د وژنې په سلسله کې چې د سند صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا لندن ته کوم ثبوتونه وړي وو، د لیاری څخه موږ د هغه مرزا سره ملګرتیا کړې وه. په همدې وجه د واکمن ګوند د لوړ پوړي مشرتابه او سیمه ییز مشرتابه ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د لیاری اوسنی اپریشن هم د دې دپاره کیږي چې سیمه ییز مشرتابه وویرول شي. د لیاری په سیمه کې د روانو عملیاتو مشري د سی آی ډي پولیسو مشر چودري اسلم په غاړه لري. هغه وایي که په جرمونو کې ککړ عناصر د هر ګوند سره تعلق لري هغه به یې نیسي، او په همدې لړ کې د لیاری د سیمې څخه تر پرون راهیسې درې وسلوال کسان نیولي دي. دی وایي پولیسو اپریشن شروع کړی دی او د دوی خاص خلک مو نیولي دي. اوس مهال پولیس په دې وجه د صبر نه کار اخلي چې هسې نه کورونو کې زنانه او ماشومانو ته مرګ ژوبله وانه وړي. بلې خواته د تشدد په دې پیښو کې د لی مارکیټ او آرټ چوک په سیمو کې د یو ماشوم په ګډون درې لارویان وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي د لیاری ټاون بازارونه بند دي او له سړکونو ټرافیک ترای تم دی. د لی مارکیټ یو دکاندار وایي
انو ولی ماما زمغه د مارکیټ کې کجورو کاروبار او نن درې ما د خو بالکل بجلی هم نشته او اوبه هم نشته کاروبار هم نشته د اوسېدلو ځای هم نشته د سکون ځای هم نشته سي ناشتي نو دلته بس لا 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 نو لاري بر روډ باندې مړه زمغه اکثر زمغه کاروبار لکه تعلق د روډ سره دی. ترانسپورت بند، کاروبار بند، نه نه ټوټل مارکیټ بند دی. د دې جن شیرشاه پوری لکه ټوټل ایریا ټوټل یاري ټول بند دی. ټول په تکلیف دی. کله مونږ خو نه یو ورور یو سړی خبره خو نه ده. ټوټل عوام په تکلیف اغلته ناشتي دلته ناشتي نو دا
د کراچۍ میټرک بورډ د امنیت خرابې وظیفه په کتو سره لیاری ټاون کې ترسره کیدونکي ټول امتحاني پرچې ځنډولې دي. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ ښار په نورو برخو کې د تشدد د پیښو وروسته ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی، خو د لیاری ټاون په سیمه کې لا هم د تشدد پیښې دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد اکبر خان هوتی وای چې د ترګری مقابله د پیراملټری ځواکونو کار دی، خو دغه په خبره د خیبر پښتونخوا پولیس د ترګری د مقابله لپاره د روزنی پر نه درلودلو سربیره د ولس سیاستوالو او استخباراتي ادارو په ملاتړ په نه د ترګری مقابله کوي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې اړه رپورت لري.
د سوداګرو او کاروباري ټولنې غونډې ته په خپل وینا کې محمد اکبر خان هوتی وویل چې په موجوده حالاتو کې د خیبر پښتونخوا پولیس د ترګرۍ مقابله کوي، کوم چې د پیرا ملټری ځواکونو کار دی.
پولیس کا کام جو ہے سیکیورٹی ٹو لائف اینڈ سیکیورٹی ٹو پراپرٹی یہ ہماری ذمہ داری ہے.
دی وای د پولیس کار د ولسی وګړو د ژوند او مال ساتنه ده، خو د کله نه چې ترهګری پیل شوی ده دغه کار شاته پاتې شوی دی او موږ د ترهګری مخی نیولو لپاره ولاړ یو، او په دې لړ کې پولیس روزنه نه لري او نه چرته د دې روزنه روانه ده. د ترهګری مقابله یو پیرا ملټری کار دی او هغه ته اف سی ځواکونه وایي او هغه یوازې د حکم تعمیل کوي. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد اکبر خان هوتی وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس د ولس سیاسي مشرانو او استخباراتي ادارو په ملاتړ پنره د ترګرۍ مقابله کوي.
پبلک ماسر مرګره دي، پولیټیشن ماسر مرګره دي، آرمی ماسر مرګره دي. زه خو خپل کار کوم کنه، بوش خو به الو چې تاسو امداد نکاو، آرمی امداد نکاو، آی ایس آی ول انټیلیجنس نو ورکاو، نو خلک کار نکاو، نو بیا به ټول شینونه ایواز وکاو، نو بیا به ډیر بوجو.
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد اکبر خان هوتی زیاته کړه چې د ترګرۍ د مقابله لپاره د استخباراتي ادارو کره معلومات او د بارودی موادو د ناکاره کولو د ادارې یا بم ډیسپوزل سکواډ کار او د پولیس ځوانانو حوصله مهم سیزونه دي.
دهشتګردۍ کې مخکنی شي چې تا ته انټیلیجنس رپورت، انټیلیجنس انفارمیشن تا ته په وخت ملويږي، نو هغه رنګ لپاره آی بی، آی ایس آی، ایم آئی اسپیشل برانچ والا دا انٹیلیجنس کہیں بیا دویم راشی پکې چې آیا هغه چې ته بارود مارود شي کې خودلې دي، آیا هغه ډی سی سکول لپاره سوچته او نو مسا یو کرنل دی چې کوم د آرمی راغلو نن غل ته ماته استوي چې په صوبې په لیول وانشته، بیا رونګ په رینج لیول وانشته، رونګ په ضلع لیول رونګ سشته یا بی ڈی یو. خو اوس هغه پکې دوه قسمه فیوزز واچي یا نو هغه ډېر پچیرا هغه بار بار نوږه ټریننګ ورکو چې لکه دانه چې څوک بږي خوشیا دریم شي شو آمنه سامنا مقابله شروع شي ناغیر پر نوږه ټریننګ ورکو چې هغه کی خوتی نو نوږه پریکټس کوو ته په پریکټس کوو داس غرب را پاره ګران کار علی شي چې یو محکمه تا سپورټ کوي نه او دې کې دریش نه تاسو ماوي مېسو انټیلیجنس کای دین سپورټ کی خرابي کی ک بی ڈی یو والا کار نه کی خرابي کی کستا ځوانانو تختی داس غرب غیرا شي حملو کی او تو تختی نو بیا کار خرابي کی.
په خیبر پښتونخوا چیمبر اپ کامرس کې د سوداګرو او کاروباریانو ټولنې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر محمد اکبر خان هوتینه غوښتنه وکړه چې د کاروباری ټولنې لخوا د خپل حفاظت لپاره دی دوی ته د کلاشنکوپ لایسنسونه ورکړل شي، او په جواب کې محمد اکبر خان هوتی وویل چې په دې لړ کې به هغه د پېښور د کور کمانډر سره تماس ونیسي او که هغه ومنل نو بیا به دوی ته د کلاشنکوپ لایسنسونه ورکړي. د سوداګرو او کاروباریانو نمائندګانو ای جی پی محمد اکبر خان هوتی ته په پیښور کې د ټریفیک او امنیت نور ستونزې هم په ګوته کړې. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د بیپیلوټ الوتکو د بریدونو د درولو هیڅ اراده نه لري. یو امریکایي چارواکي خبري ایجنټ اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی په دې وروستیو کې له پاکستاني چارواکو سره د ډرون بریدونو پرته شاوخوا پر ټولو مسلو خپل منځي په هوای پیدا کړی دی. ایجنټ زیاتوي چې د امریکا لخوا د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د پاکستان په پارلمان کې په منظور شوو سفارښتونو کې ویل شوي چې امریکا دې د پاکستان دننه ډرون بریدونه ودروي. په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند یو څېړنیز رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
امریکا ویلي دی په پاکستان کې د ډرون حملو بندولو هیڅ اراده نه لري. امریکایي خبری ایجنټ اسوسییټډ پریس په دې اړه رپورټ لیکلی چې وایي د امریکایي چارواکو لخوا د دې څرګندونو سره د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې لا نورې خرابېدای شي، ځکه چې د پاکستان پارلمان په دې وروستیو کې له امریکا سره د اړیکو بحالولو په لړ کې په منظور شوو سپارښتنو کې ویلي چې امریکا دې د دوی په هیواد کې ډرون بریدونه ودروي. پوښتنه اوس دا راپورته کېږي که چېرې امریکا په پاکستان کې ډرون بریدونو ته دوام ورکوي نو د پاکستان غبرګون به څه وي؟ د د دې په جواب کې په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری مشال ریډیو ته ویل کېدای شي چې پاکستان د فشار اچولو لپاره په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان رسد بند وساتي، خو له دې کار سره کېدای شي چې پاکستان په نړۍ کې ځان لشي. نو د نوموړي په خبره پاکستان لره پکار دی چې یو نوې لار ولټوي.
پاکستان کے لیے اب لازم ہوگا کہ وہ امریکہ سے اس معاملے میں گفتگو کرے گا.
پاکستان ته پکار ده چې له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي چې دا ډول امریکا خپل ډرون بریدونه جاری وساتي او د پاکستان ګیلې هم ختم شي، او په دې لړ کې د پاکستان حکومت د خپل پارلمان لغړ سره هم خبري کولای شي، ځکه چې یوازې د پارلمان د قرارداد سره ډرون حمله نسی درېدای، ځکه چې دا قرارداد خو یوازې د پاکستان لپاره دی، پر امریکا نه لاګو کیږي.
جو ہے وہ ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ قرارداد تو پاکستان کے لیے ہے، امریکہ پہ تو قرارداد اپلائی نہیں ہوتی.
پروفیسر حسن عسکری جتوی کے چرے پاکستان دا امریکہ اندیخنی لری کڑی اور قبائلی سے مکھی دا قانون عملداری راولی اور امریکہ تا دا باور ورکڑی چرے دویز مکہ با دا یوبل حیوات پر زد نہ استعمالی گی، نو پخپل با امریکہ دا اورپا کو پر زد ڈرون بدونا ہودروی.
دیکھیے امریکہ کی کنسرن یہ ہے کہ ڈرون حملے وہ ان علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں پاکستان کا مؤثر کنٹرول نہیں ہے.
دا امریکہ اندیشنے دادی چې دوی د پاکستان په هغه برخو کې بریدونه کوي چیرې چې د پاکستان موثر کنټرول نسته. امریکا وای چې دغه سیمه په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځانو پر ضد د بریدونه لپاره کارول کیږي. دا رنگ هغوی وای چې د خود مختاری یو مطلب دا هم دی چې د یو هیواد ځمکه به د بل هیواد پر ضد نه استعمالیږي، او د امریکا اندیشنے هم دادی چې موږ پاکستانی ولست نه پډاګ کوو.
دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، تو یہ امریکہ کا ورژن ہے جو ہم پاکستان میں لوگوں کو نہیں بتاتے.
بلخو د پاکستان قومی نیشنل گوند یو مشر امریکہ سره د اړیکو بحالولو د پارلیمانی کمیټي غړي افراسیاب پټک مشال لوتویلی پاکستان لره پکار دی چې امریکا ته د ډرون بدونو اجازت ورکولو پر ځای په خپل د اورپکو خلاف کوټلی ګامونه پورته کړي.
حسن
عسکری وای کچری امریکہ په پاکستان کې ډرون بدون ته دوام ورکوي، او بیا دغه هواد سیاسي مذهبي ګوندونه حکومت په دې مجبوروي چې امریکا سره خپل اړیکی ختم کړي. نو دې اړیکو ختمولو سره به یوازې وسلوالو طالبانو ته ګټه ورسیږي.
اس کا فائدہ ملیٹنٹس کو ہوگا. پاکستان کے حالات امریکہ کے ساتھ اگر خراب ہوتے ہیں،
کچیری دا پاکستان لا امریکہ سره اړیکی خرابی شي، نو د دې ګټه به اور پک ته ورسیږي، ځکه چې دا پاکستان اقتصاد به نور هم خراب سي، او د امریکا لپاره خود دا دوا کال دي، او چې کله هم هاغوی په 2014 کال کې افغانستان نه وځي، نو زما په خیال پر پاکستان به تکیا کم سي.
یہاں سے بیشتر فوج کو وڈرا کر لیں گے تو میرا خیال ہے پھر وہ پاکستان پہ ان کا انحصار کم ہو جائے گا.
حسن عسکری وای په پاکستان کې د ډرون بدونو ودرېدو یوازنې او د منلو وړ لار دا چې پاکستان په قبایلی سیمو کې خپل کنټرول مضبوط کړي، او دا خبره یقیني کړي چې د دوی ځمکه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پر ضد نه استعمالیږي.
اسرار الله مومند د پاکستان حکومت په وفاقي کابینه کې پراختیا راوستي ده، او یو ورس وزیران نور اخیستي دي. په دې نو اخیستل سو وزیرانو کې له قبایلي سیمو څخه سنیټر عباس خان پردی او له دیر څخه ملک عظمت خان هم شامل دي. له دې یو ورس وزیرانو سره د پاکستان د وفاقي کابینه د غړو شمیر 50 ته ورسېده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر پر رپورت لري.
د تیر جمعې په ماخام ایوان صدر اسلام آباد کې یو دستور کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د 15 نورو وفاقي وزیرانو او شپږ د مملکت وزیرانو نه سوګند واغستو. سوګند پورته کوونکو وفاقي وزیرانو کې راجا پرویز اشرف، قمر زمان کایرا، نظر محمد گوندل، رانا فاروق سعید خان او فرزانه راجا، او دغه رنګ د مملکت وزیرانو کې د فاټا نه سنیټر عباس افریدی، د دیر نه ملک عظمت خان، راحیلا بلوچ، سمسام بوهاری، عماد ملک او تسنیم قریشی شامل دي. د یولس نورو وفاقي او د مملکت وزیرانو سوګن پورته کول وروسته د وفاقي کابینه د غړو شمیره و 50 ته ورسیده چې پکې سلور دیش وفاقي وزیران، سوارلس د مملکت وزیران، سلور مشیران او 15 خصوصي مرستیال شامل دي. د موجوده وفاقي کابینه په حق له د پاکستان د سیاسي چارو تزیرکاران وایي چې د حکومت لخوا د کابینه سیوا کولو مقصد صرف او صرف خپل سیاسي ملګری خوشالول او خرچي سیوا کول دي. تزیه کار ایمل خان خټک مشال ریډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې حکومت د ډېر اقتصادي مشکلات او مسلو سره مخامخ ته مخکنه د مختلف الکونه دا اعتراضات کیږي وفاقي کابینه د غړو تعداد کومه فارمولا چې تشوي دا په 14 مېنی ترمیم کې دا غې نه سیوا دا او په کار کې دا ډېر کم کړی شي. په داسې حالاتو کې د وفاقي کابینه کې د یو لسو کسانو نور غشتل چې دینو د دې څه ټوک نه جوړي د سره مسایل کم نشي بلکې مسایل به نور سیوا شي او زما په خیال باندې دا صرف حکومت یو قسم ته هغه مختلف سیاسی قوتونه مختلف گروپونه پارٹی کی دننه او پارٹی نه بعد یو قسم اغی د اکوموډیټ کولو د اغی د خوشالولو کوشش کړی دی چې د راتلون کې الیکشن کې د اغی حمایت پاون شي.
د ذکر وړ ده چې د دین سربیره امریکا کې د پاکستان سفیر شیر الرحمن اسلم گل او د غرنګ نور غړو ته هم د وفاقي وزیر حیثیت ترلاسه دی او که هغه په دیش میره کې شامل کړي شي نو د کابینې شمیره به او یو ته ورسی. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري. صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر ټاکل شوی. افغان حکومت ویلي دی چې دا کار یې له ټولو مشرانو سره د صلاح مشورې وروسته کړی دی او ویلي دی چې د نوموړي له راتګ سره به مثبت بدلونونه راسي. د مشال ریډیو همکار اسرار الله مومند په دې اړه یو رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د وجل شوی مشر او پخوانی اولس مشر برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی د دغه شورا نوې مشر ټاکل شوی. د سولې عالی شورا د حکومت له مخالف وسلوالو سره د خبرو او هغوی په سیاسي بهیر کې د شاملولو لپاره جوړه شوی. تر دې وړاندې د صلاح الدین ربانی د مقررېدو د ګونګوسو پر وخت بېلابېلو سیاسي ډلو نیوکې کولې چې نوموله ډیر ځوان دی او د دې شورا د مشرې جوګه نه دی. خو د افغان ولس مشر حمید کرزی ویان د ایمل فیضی د آزاد اروپا ریډیو افغان سرویس ته وویل ولس مشر کرزی له ټولو سیاسي او جهادي مشرانو سره تر مشورې وروسته دا کار کړی.
په دې اړه ولس مشر کرزی اوږدې مودې راهیسې په لازمې مشورې چې ضروري وي د افغانستان د ملي شخصیتونو سره سره کړلې او د ټولو مشورو وروسته ولس مشر دې نتیجې ته ورسېدی چې صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د سولې د راوصولو په خاطر او په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره او ملي یووالي ته په کتو سره بهترین غوره شخصیت یا انتخاب دی د دې مقام لپاره. نو هغه چې د نن ورځ په غونډه کې د غونډې ټولو ګډون کوونکو د رایو په اتفاق سره محترم صلاح الدین ربانی د سولې د عالی شورا ریاست ته وټاکل.
خو په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوایی صلاح الدین ربانی ته د سولې د عالی شورا مشري له خپل پلار او استاد برهان الدین ربانی څخه په وراثت کې پاتې شوی.
صلاح الدین ربانی ټاکنه له پخوا څخه هغه وخت چې استاد ربانی شهید شو هغه وخت دا خبره کېده چې د زوی او د ځایناستی وي، ځکه چې په افغانستان کې همداسې یو دود پاتې شوی ده چې یو کس ځي د هغه په ځای بیا د هغه یو نږدې خپل یا د هغه زوی په ځای ټاکل کېږي، ځکه چې په سیاسي چارو کې همداسې دا ځکه موږ تاسو ګورو چې اوس صلاح الدین ربانی د جمعیت اسلامي د مشر په صفت هم البته اوس سرپرستی کوي.
د فیضی په وینا صلاح الدین د ملي ګټو په رڼا کې پر دغه څوکۍ ټاکل شوی دی او په وینا یې هغه ځوان او په بهرنیو ژبو بلد سړی دی.
دا منو چې ښاغلی صلاح الدین ربانی ځوان دی، خدای د دې تر څنګ په کافي اندازه کاري تجربه لري او لوړې زده کړې ترسره کړې دي، په مختلفو خارجي ژبو باندې بلد دی، مخکې هم مهم کاري مسؤلیتونه درلودل او تر ټولو مهم خبره دا ده چې یو ملي شخصیت دی، د افغانستان په ګور ګور کې د خلکو سره په تماس کې دی. نو موږ امیدوار یو چې د سولې د عالي شورا ټول غړي د ده سره په سمه توګه همکار واوسي، تر څو دوی دغه درون مسؤلیت چې د ده پر اوږو ایښوول شوی دی دا په سمه توګه مخته یوسي، او موږ امیدوار یو چې دا کار به کېږي کله دوی به په دې دنده کې ډېر موفق واوسي.
خو کارپوه وحید مجدا وایي چې د صلاح الدین ربانی د سولې د عالي شورا نوي مشر جوړېدو سره به هیڅ بدلون را نشي.
ګوره مشکل رهبری سره نه ده، مشکل اصلا د سولې عالی شورا سره ده. طالبان دا سولې عالی شورا کې چې ځینې کسان دي هغوی بل طرف اومد مقابل، یعنی او فکر کوي چې دا کسان دوی د منلو وړ نه دي ځکه چې هغوی سره جنګېدلي دي. هغه کسان چې جهاد پاتې شوي دي هغوی د سولې په هر څه کې نه شي کولای چې لاس ورکړي. زه فکر نه کوم چې د یو شخص په راتګ او د بل په راتګ سره د سولې ته کوم ګرانډیتوب ناشونی ده.
د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني تیر کال په کابل کې په خپل کور کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې ووژل شو. د سولې په عالي شورا کې اویا تنه غړي دي چې د رباني تر وژل کېدو وروسته له شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې یې مشر نه وو. صلاح الدین رباني د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی او د برهان الدین رباني له لسو اولادونو څخه یو دی. هغه د امریکا له کولمبیا پوهنتون څخه فارغه شوی او په سیاست کې یې د خپل پلار په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال په توګه له کار کولو سره قدم واخیست. صلاح الدین رباني په 2010 کال کې په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې، خو تیر کال د خپل پلار استاد برهان الدین رباني تر وژل کېدو وروسته یې دغه کار پرېښودو او تر دې دمه د جمعیت اسلامي ډلې سرپرست دی.
اسرار الله مومند چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کاوه. درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونی په دوم نمای کې هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو اوس 15 بجې سوې دي. ل بشیر ګوښ څخه به د خبرونو لنډې زوورو.
امریکا وای د پاکستانی پارلمان له لوري له واشنگټن سره د اړیکو لپاره پر نه وړاندیزونو لا نورو خبرو کول ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای د پوځي امنیتو له وجې له خبرې جنسي څخه د بیکور شو کسانو شمیر له 1,00,000 څخه وخته دي. په بلوچستان کې هزاره ډیموکراټیک ګوند نن د 8,000 غانو د وژلو په ضد له سبا څخه د اړتنو اعلان کړی. جندوله ډلې د دې وژنو ذمهوري منلې. په امریکا کې یو عدالت یو پاکستانی ته د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه شدت پسندې ډلې سره د مرستې په تور د 12 کلونو د بند سزا اورول شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني د دغې شورا نوی مشر ټاکل شوی. او اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو سره د ایرانیانو د خبرو پیل مثبت دی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واوریدي چې وړاندې کوونکی بشیر ګواشو. او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې سراج ظهیر لوستې دي.
نن هم د نور کله پشان پاکستانی ورسپانو مختلف خبرونه راغستی دي. د دې انګریزي ژبې ورسپانو د پاکستان او هند تجارت ته زیات اهمیت ورکړی دي. ایکسپریس ټریبون ورسپانه لیکي چې هندستان پاکستان سره د تجارت لپاره دروازه پرانستا. دغه رنګ همدا خبر د انګریزي ژبو نور ورسپانو ډان، بزنس ریکارډر او دی نیوز داسې راغسته چې هندستان پاکستانی پنګکاری ته رضا شوی دي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل سرخی کې د بلوچستان د گورنر په حواله لیکي چې صوبایي حکومت خپل ذمہواری نه پوره کوي او که حالات د قابو نه بهر شو نو پوز به راغواړي. ایکسپریس ورسپانه دی چیف جسټس دخلی خبر په سرخی کې لیکي چې مشرف یې غاصب ګرځولې دی خو د هغه خلاف کاروایی کول پاتې دي. اج ورسپانه خپل سرخی کې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت اونې کې د دوه چټیانو پریکړه کړې ده. او مشرق ورسپانه لیکي چې حکومت وفاقي کابینه کې پراختیا کړې ده چې پکې 15 نور وزیران او شپږ وزرای مملکت شامل کړي شول. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. نن اکثر ورسپانو خپل اداري د قومي سلامتي کمیټې لخوا په سفارشاتو باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل اداري کې وایي چې پارلمان د قومي سلامتي کمیټې سفارشات په متفقه توګه منزور کړي دي. اداري لیکي چې سفارشات خو منزور کړي شول، خو ضرورت اوس د دې خبرې ده چې څنګه تیر وختونو کې د پارلمان قراردادونه شاته غورځولې شوی وو چې د دې قرارداد سره هغه شان چل ونه کړی شي، بلکې په دې باندې عمل وکړي. ایکسپریس ورسپانو هم خپل اداري کې لیکي چې پارلمان د خارجه پالیسي او امریکای او ناتو سره د تعلقاتو په اړه د قومي سلامتي کمیټې 14 سفارشات په اتفاق سره منظور کړل. اداري مخکې لیکي چې یو طرف ته حکومت د دې سفارشاتو منظوري ورکړه او ناتو سپلای بحال کړه، نو بل طرف ته حکومت ته په دننی توګه د لړکی ستونزې ورپېښې دي. شي ځکه چې د دفاعي پاکستان کونسل مشرانو ویلي دي چې ناتو سپلای به په هیڅ صورت کې بحالې ته پرېږ نه کړو او دا چې خوراکي توکي هم نشي تللې. اداري اخیری کې لیکي چې تمه ده چې حکومت به په دې خندانو باندې قابو ومومي او دارنګ د امریکای انتظار
نظامین هم تمه ده چې هغوی به هم دې لړکې غوره کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پارلمان د قومي سلامتۍ کمیټې سفارشاتو لا په منظورۍ دې له قانوني حیثیت ورکړی دی. نو اوس دا د پاکستان حکومت ذمهواري جوړیږي چې د ناټو سپلای قافلو له د حفاظت انتظام هم وکړي، ځکه چې د ناټو سپلای د تحفظ کار آسان نه دی. یوازې دا نه بلکې د دې ځای نه واخله او بیا د تورخم پولې هغه اړخته هم لار ډېره غیر محفوظه ده. ادارې وایي چې مونږ ګڼو چې اوس د ناټو سپلای د بحالۍ وروستو نه یوازې د پاکستان بلکې د امریکې او نیټو لپاره به هم دا یوه لویه مسله وي. نو باید چې دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکایي تینک ټینک سټارټ فار او د برتانوي ورځپاڼې ګارډین مقالې لوستې دي. سټارټ فار وای د امریکا او پاکستان خراب اړیکو پر افغانستان ناوړه اغیز کړې ده، او ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي تر وخت لمخه چوکي پرېښودلو باندې د ورځپاڼې مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو غټ کې درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
امریکایي تینک ټینک سټارټ فور وای د اپریل پر پرژمه د واوري د غر راپریوتو لامل د یو سلسله ویشت پاکستانی عسکرو د لټون او ژغورلو لپاره امریکا د کارپوهانو اته کسي زړه سیمه ته ولېږله. د ادارې په نوم امریکا د ګام په داسې وخت کې واخیستې چې دواړه هیوادونه د اړیکو د شکول لپاره په خبرو اترو لګیاو. تینک ټینک وای میډیا د پاکستان د لارې د نیټو د سامان وړلو پر ممکنه بحالي زیاته توجه ورکړې ده، خو د دې مسلې پراخ تصویر یې له پامه غورځولی دی. اداره زیاتوي چې د سامان وړلو د درولو خبره ځکه بې ارزښته وه چې بیا هم دا د پخواني شوروي اتحاد له سیمو او هوایي لارو څخه افغانستان ته وړل کېدل، او دا هغه څه دي چې پاکستان ورباندې ډېر ښه پوه هم دی. د تینک ټینک په خبره د پاکستان ولسي حکومت اوباما انتظامیه له غیر تحریري او غیر واضحه تړونونو څخه لیرې ساتي، ځکه په پخوا کې داسې تړونونه امریکایي ځواکونو ته په پاکستان کې په خلاص پښه د کاروای کولو ازادي ورکړې وه. اداره امریکایي حکومت ته سلا ورکوي چې د پاکستان ولسي حکومت کمزوري کول یې په ګټه نه دی، ځکه دا حکومت له داسې خلکو جوړ دی چې له سخت دریزي او ترګري سره نظریاتي اختلاف لري. د ادارې په وینا واشنگټن ته په کار دی ولسي حکومت پیاوړی کړي چې هغه د هیواد د نورې خرابې پر لور له تلو څخه وګوري. برطانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه خبره راخیستې ده چې ویلي وو تر ټاکل شوې مودې یو کال مخه د چوکۍ پر پرېښولو سوچ کوي. د ورځپاڼې په وینا حامد کرزي دا دلیل ورکړی چې غواړي د ده پر ځای ټاکل شوی ولسمشر ته دا موقعه په لاس ورسي چې د بهرنیو ځواکونو د وتو وروسته حالات سم کابو کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې په 2014 کال کې کېدونکې دي چې په همدې کال کې بهرني ځواکونو له دې هېواده د وتلو اعلان کړی دی. حامد کرزي افغان ځواکونو ته د امنیت د ژر سپارلو امکان هم څرګند کړی دی. د ورځپاڼې په وینا با نفوذ افغانانو تیره اونۍ د ولسمشرۍ د ټاکنو د رامخته کولو یا بیا د پرشاکولو په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. د انتخاباتو آزاد کمیسن ویلو هیڅوک هم د ټاکنو د نیټې د پرشاکولو واک نه لري. ګارډین د یو کارپو او پخوانی چارواکي لخلیلي کې چې حامد کرزی په 2014 کې واک پرې هم ژدي، خو بیا هم داسې نه ښکاري چې هغه به په مکمله توګه له سیاست لاس واخلي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د امریکا حکومت د جمعې پر ورځ په دې هیواد کې میشت یو پاکستانی تن ته له بې قانونه او ترهګرۍ ګرځول سوې ډلې لشکر طیبه سره د تړاو په تور کې د 12 کالو د بند سزا واوروله. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې د یادې ډلې د مشر حافظ محمد سعید محکمې ته په راکشولو کې د مرستو کوونکو لپاره د 10 میلیونه ډالرو د انعام اعلان وکړ. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټنه د هارون بچا په رپورټ کې.
فرانس پسیجانز د امریکا د انصاف وزارت د چارواکو په حواله وایي چې سلیدش کلن جوبیر احمد ته چې پاکستانی دی لشکر طیبه ته د مادي مرستو د برابرولو په تور د 12 کالو د بند سزا اورولې ده. په دې سربیره ویل شوي نوموړی به له زندان څخه تر راوتو وروسته د 500 نورو کلونو لپاره د امریکایي ادارو تر څارنې لاندې ژوند وکړي. د احمد په اړه ویل شوي دی د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای په 2008 کال کې امریکا ته داخل شو. د دې هېواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI د نوموړي له لشکر طیبه سره اړیکو په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته په 2009 کال کې د ده پر ضد پلټنې پیل کړې. د امریکا د انصاف وزارت ویلي جبیر احمد ته چې د امریکا د ورجینیا ایالت په وډبرج نومې ښار کې اوسېدو یا د سزا لشکر طیبه ته د خلکو د استخدامولو په دود لګېدلي جرم تر ثابتېدو وروسته اورول شوې ده. احمد د امریکایي عدالت پر وړاندې منلي چې د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید لزوی طلحه سعید سره رابطه کړې وه چې همدغه په لارښوونه یې د 2010 کال په سپتمبر کې یوه ویډیو جوړه او په یوټیوب خپره کړه. په دغه ویډیو کې حافظ سعید او د لشکر طیبه لخوا په کشمیر شوي بریدونه ښودل شوي ول. فرانس پیس ایجانس د یو امریکایي سرنوال نیل مکبراید لکول لیکي چې وایي موږ د ترهګرو لخوا د دې لپاره چې خپل پیغام د ګرد نړۍ خلکو ته ورسوي د یوټیوب په سیر د ټولنیزو ویبپاڼو د زیات استعمال شاهدان اوسېدلي یو. نوموړی زیاتوي احمد د لشکر طیبه سخت دریزه او له تشدد ډکو وظایمو ته کلکه ژمنتیا درلوده چې همدغه افراطي نظریاتې د انټرنیټ له لارې خپرول او د یادې ډلې لپاره د پیسو غونډولو کمپین چلولو. راپورونه وایي لشکر طیبه د پاکستان له جاسوسي ادارو سره تاریخي اړیکې لري چې د امریکا حکومت بیا یاد ډله له 2001 کال راهیسې د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې اچولې ده. په نه حال کې امریکا او هند دواړه هیوادونه وایي په ممبئی ښار د 2008 کال ترهګر بریدونه چې پکې 168 تنه وژل شول لشکر طیبه کړی دي. هم دغه تورونو په ترڅ کې د دې ډلې د بنسټي خودونکو مشر په توګه د پیژندل شوی حافظ محمد سعید پر سر د امریکا حکومت د رواني میاشتې په لومړۍ ورځو کې د لسو میلیونو ډالرو د جایزې اعلان وکړ. د امریکا حکومت ویلي د دې انعام تر شا مقصد هغه معلومات لاسته راوړل دي کوم چې به د امریکا دننه یا په بل کوم یو ځای کې د نوموړي د محاکمې لار هواره کړي. امریکا په عین وخت کې دا هم واضح کړی چې د حافظ سعید پر سر د جایزې د اعلانولو هدف یې هرګز په پاکستان فشار راوړل نه دي، خو بس دا چې د نوموړي په نیولو او عدالت ته په مخامخ کولو کې د دغه هیواد له حکومت سره مرسته وشي. پاکستان بیا د امریکا د دې اقدام په جواب کې چې دا مهال ور سره اړیکې هم ویل کېږي چې ډېرې باوري نه دي، ویلي د حافظ سعید پر ضد د قانوني کاروای لپاره ور سره پاخه ثبوتونه نشته او که چا سره وي نو ورته دې ورکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د هند او پاکستان ترمنځ د تجارتي اړیکو د شکولو لپاره دواړو هیوادونو د واګا پر پوله د سوداګرۍ یو نوې دروازه پرانیسته ده. پر دې موقع د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ وزیرانو آنند شرما او مخدوم امین فهیم وویل چې له دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې غښتلې سي. نجیب عامر پر دې موضوع رپورټ لري.
هند د جمعې په ورځ وویل چې په واهګا پوله د سوداګرۍ نوې پرانستل شوې دروازه به د پاکستان سره د دوی د اړیکو په رغولو کې ستره ونډه ولري. د دواړو هیوادونو په پوله د سوداګرۍ د نوې دروازې پرانسته د هند او پاکستان د سوداګرۍ د وزیرانو آنند شرما او مخدوم امین فهیم په لاس وشوه، او په دې موقع د دواړو هیوادونو نور لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو. وروسته په نوې ډیلی کې دواړو یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د سوداګرۍ د لارې د اسلام آباد او نوې ډیلی د اړیکو ښه کېدو ته دا کار ګټور وباله. آنند شرما وویل موږ پریکړه کړې ده چې پاکستان ته د دې خبرې اجازه ورکړو چې نیغ په نیغه په هند کې بهرنۍ پانګه اچونه وکړي، سو زموږ او د دوی ترمنځ ښکېلتیا نوره زیاته شي. په دې موقع د پاکستان د تجارت وزیر مخدوم امین فهیم وویل چې د هند او پاکستان په پوله د سوداګرۍ د نوې دروازې پرانسته یو مهم پړاو یا سنگین میل دی. راپورونه وایي د دواړو خو چارواکو دا پریکړه هم کړې ده چې هندي او پاکستاني سوداګرو ته به د ویزو ورکولو پروسه اسانوي، او د دواړو هیوادونو بانکونه به د یو بل په خوره کې خپلې څانګې پرانیزي. د هند او پاکستان ترمنځ دا مهال د کال په حساب د 2.2 اربع ډالرو تجارت کیږي، او د اقتصادي کارپوهانو په وینا د نویو تجارتي لارو په پرانستلو دا کچه نور هم لوړېدای شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وایي
چې پاکستاني د ټیکسټایل مصنوعات د لپاره به لوی مارکیټ بمونږ ته ملاو شي په هند کې. نو لکه دې نه پته لګي چې دا اوس دیتا چمتو دي چې باقي چې دی نو د تجارت خو لارې ټولې کولاو دي. د تجارت لپاره ټول دواړه غاړې خلک چې دي هغه ډېر تیار دي. د پاکستان چې کوم فریش فروټس دي هغې په انډیا کې ډېر زیات طلب دی، او د پاکستان نور داسې منرلز دي، د پاکستان کلین واټر چې دی، د دې چې کوم مصنوعات دي دا ډېر زیات په هند کې د دې طلب دی، او نور برابر سره رکی جو سر چې هند کې څه دي چې هغه پاکستان کې به خرڅې دي، او پاکستان کې څه دي آیټم دا چې تجارت کوي نو پاره کې پتا لګي.
اکرام هوتی زیاته کړه کده هند او پاکستان ترمنځ تجارتی اړیکی خېشي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ روایتي تربګنی به هم کم شي. نو موړ همدارنګ وای چې د هند او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ وده د سیمې نور هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان ته هم په ګټه تمامېږي.
د افغانستان باندې ټول لږه تاسو باندې پریوزي چې کله په هند کې د پاکستانی مصنوعات لکه چې کله د طلب سیوا شو نو د پاکستان او د افغانستان دواړو چې کوم ځوانان دي هغې ته به په هغه صنعتونو کې چې کوم هند ته د کوم مصنوعات ځي نو د هغې کې به هغې ته نوکریان هم ملاوېږي، د هند د افغانستان خلکو ته به هغې کې انویسټمنټ موقع هم ملاوېږي. دویمه دا خبره ده چې په پاکستان خلک چې دي د انویسټر هغه به بیا په افغانستان کې هم انویسټمنټ شروع کړي، د هند خلک په افغانستان کې امنیت پر اصل شروع شي. ولې چې زیارت ته جوړې هغه د امنیت پر اوستو او د تعلقات جوړولو یوازینی لار تجارت دی او تجارت کولاو شي نو بیا هغه مطلب انډسټریل ترقی کوي. په دې ټول علاقه کې بعد چې د پاکستان یو داسې مقام دی چې هغه د هند سره لکه د شخړې دی لکه تنازع جوړوي، بلکې هند سره هیڅ دښمنی نشته په دې ټول ریجن کې پر ټول دنیا کې، بلکې نو دا چې کله تجارت سره کیږي دا ټول خطابونه ټول دنیا باندې مسخره شي.
په 1940 کال کې د یو بل نه د بیل شو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ اړیکې تل خرابې پاتې شوې او د دې باوجود چې د دواړو هیوادونو توکي د یو بل په خوره کې مانګ لري، خو د تجارتي اړیکو د خوالي لپاره تر دې وړاندې دا ډول ګامونه نه پورته شوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په ټانګ کې میش د شمالي وزیرستان د مسودو د قبیله خلک ګیلې لري چې په دوی کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا خوراکي توکي په سمه توګه نه ویشل کیږي. دوی وايي په قطارونو کې ولاړ وي خو یو څه شیان دوی ته ورکړل سي او ځینې د هغوی په وینا د کمیټې خلک وخوري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
پټانګ شمشته د شلي وزیرستان مسعود کډول ته د غیر دولتي تنظیم لواري هومینیټیرین ارګنایزیشن په وساتت خوراکي شیونه ورویشل شي، خو دا کډول مطمئن نه دی په دوی کې شامل دوا کسون په دا اواله سره په دا رنګ اعتراضونه لري.
هم د مو فخر الدین دای راشن څه نیم نیم ګور میشته ملاو شي، څه نیم نیم ګور چې کیما د کمیټې وخوري په قاتیرو راشي ویلوړي دام دی لیا انتظار کوي چې مندلی نه دی نا نه ملاوی جی پخ نه ملاوی جی دا پزرگی نه بند خالق دای کتوری نه دی دی کی دی انصاف نشتا دای او گایز پستر وخت روشی و گال ما شو محروم تی
نمو نو من اور خان راشن چ روشی دوا دری تحصیل نه تعویر کو یت چا مشتا نی مهن نه رکای وی پوچ نه دال وی 50 کلو دونا 10 کلو ریز دوا غوره دوبی چ کی ما دو دا وز دا زر خلق تعویر کی وی خو خری بیان نی خو خچ نه نشتا.
یو بل کډول انور حسین چخراکی شیونا ورته رسیدلی دی خوشحال دای دای نور کډول ته هان یار ور ورشایي
پیک اپ اره تاوی لوڑا دو امشتا سامان می لاو دای سامان ور خیر راو د ډیر خوشول جک پداکش دونا ها دو دال ها دای ورج ها دی او بسکټ ها دی ایس کریم ها دی دا چتا کورا تا ورا تا د میش پمیاش پمیاش دا ګدارا پکېږي. نور ما سیتا دا اپیل کاو چې د پکاتور بنده ور درمی پخپل نمبر بنده پخپل تحصیل بنده او د تا سامان پیرا ملاو کېږي.
مشال ریڈیو چې د کډوالو د غوتنیوکو نه د غیر دولتي تنظیم لواري هومانیټیرین ارګنایزیشن کوارډینیټر عرفان خان خبر کا دا غوي جواب په دا رنگ و
د دې دا مسله خو دا داسې د مونږ لکه دا تحصیل وایس کړي ل دې تحصیل نمبر دې دا مونږ دوه ورځې ختمو بل دا چې وې دا فوټ کم راز دا مونږ ته ډبلیو ایف پی سایډ نه کم راځي کنه لکال ته اوس باړې نم خلک راغلي دومره خلکو ته فوټ رسول ګران کار دی ضروري خو نه چې هر شی پوره راځي خامخا کم زیات پدې کې راځي لکه دومره ډیر خلک خوشحالو لم ګران کار دی دې کې مونږ داسي چې مونږ دې سار زما زمو مرګري وزي دې په نمبر ور کیاګه نه پس دې لګه ولی خو کراوډ چون کې ډیر زیات دي نو
کټوالو دا هم وویل چې د دوش میر زیات او د خوراکي شو یو نو ور وشلو یک یو مرکز دی مرکزونه دې زیات کړای شي.
د جنوبي وزیرستان د مسعود قبيله د غړو ګلې موري دي. په سواد کې څلور کاله وړاندې د پرانستل سوي پوهنتون زده کوونکي شکایت کوي چې دوی ته د لوړې زده کړې معیار په سمه توګه نه ورکول کیږي. د چې په دې اړه د پوهنتون چارواکي څه وایي له سواد د مشال ریډیو د خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې به وورو.
د سوات ضلع لپاره صوبای حکومت کال 2008 کې یونیورسټي یعنی پوهنتون پرانستا په دې مقصد وکړه چې ضلع کې یو شمیر کالجونو څخه راغلي زده کوونکو ته اعلی تعلیم یعنی ماسټر کولو اسانتیاګانې ورک او دغه رنګه یونیورسټي آب سوات سیدو شریف کالج کالونۍ کې کار شروع کړو. دغه یونیورسټي چې ورته صوبای حکومت په کروڑونو روپۍ ورکړي دي پکې سبق شروع شوی دی ولې صرف څوارلسمه پورې او اوس څلور کاله تیرته وروسته هم دې کې ماسټر یعنی پنځلسم او شپاړسم کلاسونه نه دي شروع شوي چې له وجې د سیمې په زرګونو زده کوونکي یا خو په ګرانه تعلیم په نور ځایونو کې په کولو مجبور دي یا تعلیم څخه پاتې کیږي. په دغه اړه د مټې څخه یو زده کوونکي وایي
نو ما د ډیګری کالج سید شریف نه بی ایس سی کړی دی او تر اوسه پورې ما ته چې دی د کور د طرفه د ایډمیشن د تور اجازت نشته. دا په دې وجه باندې چې رونه مې راته وایي چې که په سوات کې کله هم شروع شو موږ سره لپاره ایډمیشن واخلو او چې کدل دی کې ماسټر د پاره کلاسې شروع شو نو تقریبا د سوات کوم ځای نه کې چې تعلیم حاصلول غواړي نو هغې ته دوی به په دې کې تعلیم حاصل کړي.
دغه رنګه یو بل مقامی زده کوونکی وایي چې دوی بی بی اے کړی دی او تمه یې وه چې په سوات یونیورسټۍ کې به نور سبق ووایي ولې د دوی یو کال تر دې دمه په تمه تمه ضایع شو. کله مو چې د یونیورسټۍ انتظامی مشر رجسټرار محبوب الرحمن څخه پوښتنه وکړه نو هغلی وویل چې دوی سره وسایل نشته چې دغه کلاسونه شروع کړي. ولې د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړی او وزیر ځنګلات واجد علي خان وایي چې حکومت یونیورسټۍ ته هر قسم وسایل ورکوي او که دوی وغواړي نور به هم ورکوي.
سٹارٹ کول فل او د پی جی کلاس نو سٹارٹ کول دا خو یو مسجه خپل دې مدار دا چې هغه خپل دې مدار چې دا د تاسو سره
پسوات کې د زده کوونکو وینا دا چې ډیر په مشکله او هلو زلو وروسته سوات یونیورسټي دوی لپاره پرانستې شوې ده ولې تر دې دمه اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې کلاسونه نه شروع کول د تشویش وړ خبره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
2013 د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوس له خوست د لوبو پاړه یو خبر. په دې وروستیو کې په خوست کې د وزن پورته کولو فدراسیون جوړ شوی او لوبغاړي په کابل کې په دې اړه په جوړ شوو سیالیو کې په ګډون سره بریاوې هم درلودې، خو دوی د خوست له اولمپیک امریت څخه شکایت کوي چې په دې برخه کې ورسره لازمي مرستې نه دي کړې. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال نقیب الله متنوال په ریپورت کې اورو.
په دې وروستیو کلونو کې په خوست کې د لوبو په برخه کې ډېر پرمختګ روان دی. د کرکټ، فوټبال، والیبال او نور ترڅنګ د وزن پورته کولو په برخه کې هم ډېر کار شوی او د خوست د وزن پورته کولو ټیم په هغه سیالیو کې هم برخه واخیسته چې اونۍ وړاندې په کابل کې جوړې شوې وې. په دې سیالیو کې چې د خوست نه لوبغاړو پکې ګډون کړی و، ښې لاسته راوړنې یې درلودې او د افغانستان د اولمپیک کمیټې لخوا ورته مډالونه ورکړل شول. که څه هم د دوی لاسته راوړنې ښې وې، خو بیا هم لوبغاړي شکایت کوي چې دوی ته له تیاری نیولو پرته خبر ورکړل شو چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. له دوی دوه تنه لوبغاړي نبی حیدری چې د سپینو زرو میډالي ګټلی او واحد منګل چې د ژیړو میډالي ګټلی د خوست اولمپیک امریت څخه ګیله کوي چې یو خو دوی ته پر وخت خبر نه ورکړی او بل دا چې دوی ته مناسب لباس هم نه دی ورکړی.
موږ د ملي اولمپیک نه دا ګیله لرو کنه چې موږ ته بهخي داسې ستونزې موږ سره مخامخ کړي کنه چې موږ دې مسابقو نه باید د مخکې مخکې خبر کړي وای، کوبل رئیس سره د مخکې مخکې تماس نیولی وای، موږ مخکې مخکې خبر کړي وای، موږ ته تمرینونه خودلی وای.
ورزشي امریت نه دا غوښتنه کوم هغه لباس چې موږ ته په مسابقه کې ډېر ضرور دی، لګ نه ډېر ضرور دی، ځکه چې انسان ته هغه ډېر قوت ورکوي، هغه موږ ته روغوډیا موږ ته روکي.
خو د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ وایي چې ستونزه د دوی نه بلکې په کابل کې وچی دوی ته یې نه وخت خبر ورکړو او ځانګړی لباس هم تر اوسه پورې د ملي اولمپیک کمیټې لخوا دوی ته نه دی ورکړل شوی چې په لوبغاړو یې وویشي.
د پیدروسونو والا ته ویي چې یو پروګرام دی، نوره مکتوب وروسته راځي. هغه ما وایي چې د پیدروسون نه مکتوب ملي کمیټې ته ډېر نه وخت، ملي کمیټې موږ ته په ځواب کې په تلیفون ویشي تاسو نه پر مرسته وایي، ځکه چې اکلن باید 15 یا شبر مخ کی ولایت خبر چی دوی نونسم پشلم تاریخ دوی مسابقه دی نونسم تاریخ توسر وخت وی پتلسم تاریخ چې موږ د مکتوب راغله ته خو مجه خری واورز مخ کی خبره نو مغه وی چې بیا چې مو تلیفون بیرته وکړه او تمیج د زوانون دی خو سرحدی ولایت ما کې تشویق شي نو به ملي کمیټه جوزار وکړه دوی مکتوبي اوسه پوری موتر ځدل نه مکتوبي پلار صرف موږ ته اوس دی فوتبال یا والی بال یا دی کبډی لباس موږ لرو ای پاور لفټینګ لباس دی هغه اوسه پوری موږ ته نه ملي کمیټه راکړه نه خو ولایت کې د پاور لفټینګ مسابقات نو دینه بود موږ سایه کو کوشش کو
دی دا ونه د چا محل په خوست کې د اولمپیک امریت سره ثبت په 22 فدراسیونونو کې د شلو زرو زیات لوبغاړي دي چې ترڅنګ په کلو باندو کې هم ځوانانو ډیره زیاته سپورت مخه کړي او د هیواد په کچه خې بریاوي هم لري. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پلس په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د ننګرهار والی د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې یو مشاعره جوړ کړې و چې په لسګونه د لرو برو پښتنو شاعرانو په کې ګډون کړی و. دې مشاعرې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد هم ورغلی و او یو رپورټ یې پرې چمتو کړی. راځي چې په ګډه یې واورو او دا رپورټ چې دی د رباب په ژغ پیلېږي.
تیرش په جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې یو آزاد مشاعره تر سره شوه. دا مشاعره د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي جوړه کړې وه چې په لسګونو لر بر پښتنو شاعرانو په کې خپل شعرونه واورول. شیر حسن کملزی که یو لور ته په خپل شعر کې د ښکلو ناز له اسمان سره خبرې ګڼي نو بل لور ته د ښکلو د لیونتوب زیرې هم کوي.
ما ملګری یار نه دي چوک چکاټی کوي زما یاران بل تاوان سره خبرې کوي ښکلي اخر د چا ازار د چا خیرانو وهل ټول لیونی شول اوس له ځان سره خبرې کوي.
سیدی حسینه گل په خپل شعر کې د پښتنون جنو په سوره کې د ورکولو رواج وغانده.
څه خبر شي په موږ څومره زرزرې راغلې د محبت نه ستا د یو ټکي انکار لاس موږ په شک پیریان بنه کینو چې ولیدل ستا په اوږه د چا د زلفو د یو تار د لاسه د بل به څه کوي ګیله خو دي د وخت تېروي پښتني جنو په سوره کې زي د پلار د لاسه.
عبدالحد محمد یار په خپل یار د مینی اثر د خپل جادویی نظر سمره گنی.
زین بسروس نگو دقوان پا اثر اخلم کنه مینه من بزور یا پا پیسرت بخوشال او بچاقان داستان سختم را شروع دیار دنن مستر پیسرت
دیر انا دیر خیر. راشد خټک په خپل شعر کې وایي چې د بل کلی د خان په لمسونی د کلی چړې د خیرات په ځای قلنګ غواړي.
په یو نظر باچا پرې د مدو مدو ملنګ په بل نظر باچا کاندي ملنګ د جنګ د شوکو شوکو فاتحو بلا دیږي د اورم د ستا د بمرو شنګ د بل کلی د خان په ډار زمونږ د کلی چڼې اوس واړي د خیرات په ځای قلنګ.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزي ته اوس پته لګېدلې چې جلال آباد خاریان په تورو تیارو کې سا اخلي ځکه خو یې دې خبرې ته په خپل شعر کې ځای ورکړی دی. یاد دی وی چې په ننګرهار کې سکل د پسرلی راتک په بیلابیلو مشاعرو ونمانځل شو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د نن ورځې د خبري غړې چې کوم د ریپورتونو لمن وغم د باز محمد عبید له دې سندریز ریپورت سره پایتو رسیدا بشیرګوار سټوډیو ته راغله. د نن ورځې په خبرونو کې به په ورستی ځل د خبرونو لنډیز ورسخه وره. امریکا وایي د پاکستانی پارلمان له لورې له واشنگتن سره د اړیکو لپاره پر نه وړاندیزونو لا نورو خبرو کول ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایس آر وایي د پوځي عملیاتو له وجې له خیبر ایجنسۍ څخه د بې کوره شوو کسانو شمیر له 1,00,000 څخه اوښتی. په بلوچستان کې هزاره ډیموکراټیک ګوند نن د 8,000 د وژلو په ضد له سبا څخه د هړتالونو اعلان کړی او د تحریک طالبان پاکستان جندوله ډلې د دې وژنو ذمهوري منلې. په امریکا کې یو عدالت یو پاکستانی ته د ناقانونه ګرځول شوی لشکر طیبه شدت پسند ډلې سره د مرستې په تور د 12 کلونو د بند سزا اورولې ده. د افغانستان د سولې دالي شورا د وژل شوي مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی د دغه شورا نوی مشر ټاکل شوی دی. او اروپایي ټولنه وایي د ایران د ټیمي پروګرام په اړه د نړیوالو سره د ایرانیانو د خبرو پیل مثبت دی. د مشال ریډیو درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه هم دومره وی. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو او په سیمه کې له خپل ټول خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.